سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په خبري غړي کې ز عبد الحق کاکړ ستاسو قربان. امریکا وايي د پاکستان ترڅنګ په نورو مسلمان هیوادونو کې مذهبي اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ دي. عوامي نیشنل ګوند وايي په کراچي کې د طالبانو د ګواښونو وروسته په سیاسي فعالیتونو کې له احتیاط کار اخلي. افغانستان ټوله ګولې چې د یوې ورځې د څنډو وروسته د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت د راکټي حملې بیا پیل شوې. د نیټو پر ټرکونو د تړلې لارې په روژه کې د پښتنو هنرمندانو د مالي ستونزې حال هم پروانه غړي کې لور کوو. خو پیل کوو له خبرونو وړاندې کوونکې ده ملیحه امیرزاده.
تړمشه ته ټول اول د خبرونو سټکی. امریکا د مذهبي عدم برداشت په حق له د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو نیو کې کړی دی. افغانستان وایي د پاکستان لخوا د دې په سرحدي سیمو بیا راکټي بریدونه شوې دي. د امریکا د کانګرس دوه واړو ایوانونو د ایران پر ضد نور سخت بندیزونو نوي پړاو باندې رضا ښودلې. د خبرونو تفصیل. امریکا وای په پاکستان کې په نورو مذهبي اقلیتونو او منځلارو مسلمانانو بریدونه کیږي چې چارواکو په دې لړ کې د مجرمانو د موندنې لپاره په نادره توګه سیډنی کړی دي. دا خبره د مذهبي ازادي په حق له خپل سالانه رپورت کې د امریکا د بارنیو چارو وزارت کړی ده. په رپورت کې په پاکستان نیو کې شوې دي چې د هغه کسانو لپاره د مرګ سزا ټاکلي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورنیږي. دغه رپورت وایي په نړۍ کې مذهبي عدم برداشت په 2011 کال کې هم دوام وکړ چې وایي بحرین، عراق او روس پشان هیوادونو کې حکومتونو شخړو او هغه ډلو چې د دوی په فکر پر تشدد سخت دریځ دي داسې رد عمل یې ښودلی دی چې مذهبي ازادي باندې بندیز لګوي او د دې له امله ټولنیز نظم خوریږي او مذهبي ازادي محدوده کولی شي. دغه رپورت دا هم وایي د چین، ایران، شمالي کوریا او سعودي عرب په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د مذهبي ازادي سخته خلاف ورزي کوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا د دغه هیواد په ختیځو سرحدي سیمو راکټي حملې له یوه ورځ او یوه شپه تر درېدلو وروسته واپس شروع شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل افغان دولت په خپل ټول توان هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي دغه حملې بندې شي. نوموړي د ایساف ځواکونو له وایان سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل
د افغانستان امنیتی ځواکونه د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي. هر عامه مصلحت او هر ملي پریکړه چې کیږي پرته له شکه د افغانستان ځواکونه او د افغانستان خلک له ځانه دفاع کولای شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د راکټونو راغورځېدل په شدت سره غندي او د هغې د بندېدو غوښتونکي دي.
صدیق صدیقی وویل افغان حکومت دغه مسله د خپلو نړیوالو متحدینو سره سیړلې. پاکستان بیا وایي افغانستان او ایساف سره په رابطه کې دي او ډېر ژر به وشي د دې مسلې حل راوسی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د بلوچستان په سرخر کوټه کې د تیرې دوشنبه په مازیګر د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه د بلوچستان خزینه پوهنتون کې د نوو ملازمتونو په لړ کې مظاهره ترسره شوه. مظاهرچیانو تورو لګو چې خزینه پوهنتون کې نوي ملازمتونه د میرټ او انصاف ضد ورکړل شوي. په دغه مظاهره کې مظاهرچیانو د یونیورسټي انتظامی خلاف شعارونه ورکول. د زده کوونکو د یاد سازمان صوبایي مشر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل
زمر دا احتجاجی مظاهره په ډیر مهم یونیورسټي بادر خان او مین یونیورسټي کې د غلطو تعیناتیانو خلاف ده. د یونیورسټي انتظامیه غواړي په دا یونیورسټي کې دغه ټول لیکچررز هلته اسیسټنټ پروفیسران دا ټول د میرټ برحق په غیر قانوني لاره ولګي.
په اړه د انتظامیه لخوا کوم رد عمل نه دی مخې ته راغلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان په شام کې د سیاسي انتقال پروسه تیزولو په اړه له یو بل سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ لخوا بیان وایي په دغه انتقال کې به د شام د ولسمشر بشار الاسد تګ لازمي وي او د شامي وګړو د جایزو غوښتنو سره سم وي. د ګل پر ورځ د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې په داسې حال کې وشوې چې ملګري ملتونه وایي د شام تر ټولو زیاته آبادی لرونکي ښار الیپو کې جګړه د زیاتېدلو له امله په زرګونو کسان په تیښته دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې په شام کې یو کانوای چې د ملګرو ملتونو د سار میشن مشر پکې شامل وو د اتوار په ورځ د حکومتي ټانکونو تر برید لاندې راغلي. بلخوا په لندن کې د شام یو لوړ پوړی ډیپلومات د ولسمشر بشار الاسد د حکومت لخوا له تشدد ډکه کاروایي کولو پرتې عمل کې منحرف شوی دی. د امریکا د کانګرس او واړو ایوانونو سینټ او ایوانی نمائندگان د ایران پر ضد د بندیزونو نوی پړاو باندې رضا ښودلی. د دغه بندیزونو سره به د ایران انرژي په بیړه کې د مالونو وړل راوړل یا شپینګ او د بیمه شوبه د سختو ګامونو سره په نخه کیږي. د دې مقصد د تهران لخوا اټومي وسله د ترلاسه کولو مشکوک کارو درول دي. د ګل پر ورځ یو حتمی بل وړاندې شو چې موجوده بندیزونه پراخوي. تمه ده ایوانی نمائندگان به د شورو پر ورځ خپل رای ورکړي. د اګست په میاشت کې د یوې میاشت لپاره له رخصتي وړاندې کانګرس سره یو هفته وخت موجود دی. د امریکایي حکومت لخوا د ګل پر ورځ د تصفیه یا د آډیټ یو خبر شوی رپورټ وایي واشنگتن د 200 ملیون ډالر نه زیاتې پیسې د عراقي پولیسو تربیتي پروګرام په مټ کې ضایع کړې دي چې بغداد وایي بې فائدې وو. د پولیسو د پرمختګ یاد پروګرام 15 کالو لپاره جوړ و چې په دسمبر کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په ملیونونو ډالرې ورته ویلې شوې وي. په عراق کې د بیا رغونې د چارو خاص انسپکټر جنرال لخوا د ګل پر ورځ خبر شوی رپورټ وایي په بغداد کې د تربیت او ودانۍ سہولتونو لپاره 1.8 ملیون ډالر لګیدلی. دغه راس په بصره کې په یو کونسلګری کې په تربیتي مرکز 90 ملیون ډالر خرچ راغلی، خو بیا دواړه ودانۍ د استعمال نه وړاندې بندې کړل شوې. رپورټ وایي د عراق د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر عدنان الاسدی دغه پروګرام به ګټې بللې دي. او نړیواله اولمپیک کمیټه د سعودي عرب اولمپیک کمیټه او نړیوال جودو فیډریشن سره د سر پټولو یا د حجاب شخړه هوارولو لپاره په تماس کې ده. د دې شخړې سره امکان دی د سعودي عرب لومړی خزینه لوبغاړي په روانه هفته کې په اولمپیک لوبه کې ګډون ونکړل شي. وجدان علي سراج عبدالرحیم شارخانی د 8 او 1 کیلوګرام نه زیات د جودو په صنف کې د جمعې په ورځ سیالي کولو لپاره ټاکل شوې ده، خو د غیب لار الوطن ورځپاڼې ته ویلي چې یوازې هغه وخت په مقابله کې برخه اخلي چې حجاب یې اخوستی وي. نړیوال جودو فیډریشن د دې ردونه کوي او وایي چې د اصولو خلاف خبره ده او پکې خطره هم موجوده ده. آی او سی د میاشتو راهیسې کمپین کولو چې د سعودي عرب ښځې په اولمپیک لوبو کې برخه واخلي. د خبرونو پای
خبرونه درته ملیحا مرزا د وړاندې کړل. پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. امریکا وایي د پاکستان ترڅنګ په نورو مسلمانو هیوادونو کې مذهبي اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ دي. عوامي نیشنل ګوند وایي په کراچۍ کې د طالبانو د ګواښونو وروسته په سیاسي فعالیتونو کې له احتیاط کار اخلي.
زمونږ پارٹی ملګری دی او په خپل دغه سیمو سره تعلق ساتي چې کوم طالبان وي وایي چې د هغه ځای مقامي طالبان چې تاسو له بل پکې د انتشار غوښته.
په کوټه کې مظاهرچانو د شزو د یونیورسيټي د انتظامی پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی څه تور لګوي؟
روزہ
میاشت کی د پښتنو هنرمندانو مالی حالت څنګه وی؟
پدې کې مدا چې کسان په تللی چې د شپې اذن ته کسانونه راوړي چې کوم کسان روغی کنه نو ایته و چیرې مونږ به تاسو غزل وورو مونږ باندې روټي یو کوا یا به تاسو غزل وورو یو سندو پیرا کدي حتی هغه کسان دا غوږ دې دي.
د دې تر څنګ د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. وسم د خبرونی د پایل رپورت. امریکا وایي په پاکستان کې نه یوازې مذهبي اقلیتونه بلکې منځلاري مسلمانان هم له بریدونو سره مخامخ دي. دا خبره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په تازه رپورت کې شوې ده. په رپورت کې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په نورو مسلمان هیوادونو کې مقدساتو ته د سپکاوي او بد ویلو قانونونو په ځانګړې توګه په ګوته شوې دي. راځي د رپورت لنډیز له اجمل اندواورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورت وایي چې په افغانستان کې محکمې اسلامي شریعت داسې تعبیروي چې لمخې غیر مسلمانانو ته د خپل عقایدو د پرځای کولو لقبل سزا ورکول کیږي. په راپور کې همدارنګه پر پاکستان هم انتقاد شوی چې دا کسانو لپاره د مرګ سزا ټاکلې چې مقدساتو ته په سپکاوي تورنې کی. راپور زیاتوي په پاکستان کې پر نورو مذهبي اقلیتونو او ان په منځلارو مسلمانانو هم بریدونه کیږي او چارواکو تر اوسه په دې برخه کې د مجرمانو د موندلو لپاره په ندرت څېړنې کړې دي. له دې جملې څخه د دوشنبه د ورځې په خبر شوی راپور کې د مقدساتو ته د سپکاوي او بد ویلو قوانین په ځانګړي توګه په ګوته شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان یادونه هم کړې چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي د جرم لپاره یو اوږده سزا او دوری ټاکلې. په دې راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت ته کتنه شوې د تاوتریخوالي څخه د ډکې سخت دریځې پر ضد د حکومتونو هڅې هم ارزول شوې دي. په راپور کې بهرانی، روسي او نایجیریایي چارواکي پر دې ملامت شوي چې ډېر کله تروریزم له سولې ایزو مذهبي کړنو څخه نه بیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې راپور کې پر چین هم انتقاد شوی دی چې د شینګیانګ په ایالت کې د یغور مسلمانانو ځپنې ته دوام ورکوي. په راپور کې زیاته شوې چې چینایي چارواکو په 2011 میلادي کال کې د تیبت په سیمه کې هم د مذهبي روایاتو په پرځای کولو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې راپور د تفسیر پر مهال وویل هیلری کلینټن وایي دا په ځانګړې توګه عاجله ده چې موږ مذهبي ازادۍ په ګوته کړو، ځکه کله چې موږ پر نړیوال تصویر غور کوو او پوښتنه کوو چې آیا مذهبي ازادۍ پراخېږي که محدودېږي، ځواب متعادل دی. تر یو میلیارد زیات خلک لا هم د داسې حکومتونو تر واک لاندې ژوند کوي چې په سیستماتیک توګه مذهبي ازادۍ ځپي. د شمالي کوریا په اړه دا راپور وایي چې مذهبي ازادۍ ته هیڅ اجازه نه ورکوي. په مصر کې هم دې رپورټ پر مذهبي اقلیتونو د تیر کال بریدونو ته اشاره کړې او د دې هیواد له نوي ولسمشر څخه غوښتي چې مذهبي اقلیتونو ته په حکومت کې د ځای ورکولو په برخه کې خپل ژمنه پوره کړي. ایران، هنګري، اندونیزیا او یو شمېر نور هیوادونه هم د هغه هیوادونو په ډله کې یاد شوي چې مذهبي ازادۍ پکې محدود دي.
د جملاند رپورټ موریدي. ډیجیټل ژورنال نومي ویبپاڼې د پاکستان او امریکا پر اړیکو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د دوو ملکونو ترمنځ لا هم ډېرې مسلې داسې دي چې نه دي هوارې سوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان پر نیټو امریکا نیوکې کړي او د ولسمشر باراک اوباما یو ملګری بیا هغې ته په غوسه سوی دی. پوریوال کاکړ د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیجیټل ژورنال د مقالې په پیل کې لیکي پاکستان په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وړنې تړلې لارې پرانستې، خو بیا هم له امریکا سره اړیکې ترنګلې دي او د دې ملکونو ترمنځ اوس هم داسې مسلې شته چې لا نه دي هوارې سوې. مقاله لیکي د ولسمشر باراک اوباما ملګری ډوګلاس لوټ په امریکا کې د پاکستان د سفیر شیری رحمان هغه بیان وغندي په کوم کې چې نوموړی ویلي وو طالبان له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي. د شیری رحمان دا بیان له هغه وروسته دی چې امریکا تل پر پاکستان له دې کبله نیوکې کړې دي چې د هغو وسلوالو پر ضد د پام وړ ګامونه نه پورته کوي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه کوي. شیری رحمان ویلی وو چې د افغانستان له کونړ ولایت څخه وسلوال طالبان پاکستان ته اوړي او هلته د پاکستان پر عسکرو بریدونه کوي. د شیری رحمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې داسې 850 بریدونه سوي دي چې د افغانستان له کونړ څخه وسلوال اوښتي او د پاکستان عسکري په نشه کړی دي. شیری رحمان زیاته کړې ده چې د نیټو ځواکونه لا خو وړتیا نه لري او لا هم نه غواړي چې دا وسلوال په نشه کړي او پاکستان ته لتلو مخه ونیسي. مقاله د ډوګلاس لوټ له خولې لیکي چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون د افغان طالبانو او د پاکستاني حکومت د ځینو کړیو ترمنځ له اړیکو سره نسی پرتل کېدای. د ډوګلاس لوټ په وینا په افغانستان کې پاکستاني طالبان به خلج دي او د پاکستان له افغان طالبانو سره له تیرو څولو سیزو راهیسي اړیکې او تجربه ده. مقاله زیاتوي چې شیری رحمان له دې کبل هم پر امریکا نیوکې وکړې چې د دوی پر خاوره یې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه پاکستان دا نه مني چې ګواکې دوی له امریکا سره د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته د اجازې لپاره کوم تړون لري. مقاله په پای کې لیکي چې یو پلو د پاکستان رسمي دریځ دا دی چې دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد عمل دی او بل پلو یې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره هم هیڅ نه دی کړی.
بوریوال کاکړو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت د دې هیواد پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي حمله غندلې او د درولو غوښتنه کړې ده. پرخوا په کابل کې د اساف ځواکونو ویاند هم دغه حمله تایید کړې او ویلي دي چې د مخنیوي په اړه به د افغانستان، پاکستان او اساف په درې اړخیزه غونډه کې بحث وسي. نور تفصیل له کابره احمد زبیر ژمن راکوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو راکټي حملې له یو ورځ او یو شپه درېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل افغان دولت په خپل ټول توان هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو دغه حملې بندې شي. نوموړي چې د ایساف ځواکونو له ویاند سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې په دې اړه وویل دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي. هر عامه مصلحت او هر ملي پریکړه چې کیږي پرته له شکه د افغانستان ځواکونه او د افغانستان خلک له ځانه دفاع کولای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د راکټونو راغورځېدل په شدت سره غندي او د هغې د بندېدو غوښتونکي دي. ښاغلی صدیقی وویل د دې حملو په اړه به د افغان حکومت اقدام مسؤلانه وي او په داسې حرکت به لاس پورې نه کړي چې پاکستان پورې کړی. نوموړي وویل افغان حکومت دغه مسله له خپلو نړیوالو متحدینو سره مطرح کړي. د دوشنبې په سهار د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د توپ 50 مرمۍ لګېدلې دي. د ایساف ځواکونو ویل چې یو ځلې د پاکستان له خاورې د دې حملو په اړه ناخبري ښودلې وه، دغه حملې تایید کړې او ویل د دې حملو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. ګوینتر کاتس په دې ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې مسلې په اړه د افغانستان، پاکستان او ایساف درې اړخیزه غونډه خبري وکړي. دوی وایي د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخیزه کتنه کې به چې په دورهیي ډول کېږي د راکټي حملو په اړه بحث وکړو او په دې اړه چې څومره اندېښنې موجودې دي وبه څېړو. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت هم له خپلې خاورې نه دغه راکټي حملې ومنلې، خو وی ویل چې د شورشیانو د له منځه وړلو لپاره کېږي. پاکستان او چارواکو پخوا دغه حملې یو مخ ردولې.
احمد زبیر ژمنو پاکستانی چارواکي وایي چې د نیټو پر لارو افغانستان ته په تیرېدو لګول شوی بندیز تر هغو به دوام ولري تر څو د دې هیواد حکومت د امنیت ساتلو ضمانت ورنکړي. چارواکو د تورخم پوله د تیر پنجشنبې په ورځ څو اونۍ وروسته تر دې بند کړه چې د پاکستان حکومت له اوو میاشتو بندیز وروسته افغانستان ته د نیټو د سامان وړلو کتارو د تیرېدو اجازه ورکړه. نوریاس نوری رپورټ لري.
د ناتو د اکمالاتو پر کتارونو دغه نوی بندیز په داسې حال کې لګول کیږي چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال ظهیر الاسلام د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سی آی ای له مشر ډیوډ پټروی سره خبرې وکړي. دا به دغه ادارې د مشر په توګه د هغه له ټاکل کېدو وروسته په یو کال کې لومړی ځل وي چې دا ډول خبرې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د ایالتي و سیمه ییز چارواکي فرانس پرس اژانس ته وویل کله چې هغه امنیتي پلان چې د ایالت ملکی چارواکو، پولیسو او سرحدي ملیشو په ګډه جوړ کړی نهایي او تصویب شي، نو د ناتو لاریو ته به اجازه ورکړل شي چې د تورخم پر پوله افغانستان ته واوړي. د دې ایالت چارواکو ویلي و لس ورځې وړاندې مرکزی حکومت په یو استولي لیکي غوښتنه کړې و چې دغه پلان هر څومره ژر چې کېدای شي تصویب کړي. خو د خیبر پختونخوا د ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اژانس ته وویل تر اوسه دوی د مرکزی حکومت جواب نه دی ترلاسه کړی. د فرانس پرس په وینا د مرکزی حکومت چارواکو هم تر اوسه په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د ناتو پر مخ د اکمالاتو لار د تیر کال په نومبر میاشت کې د امریکا د هوایی برید په عکس العمل کې چې څلیرش پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول بنده کړې وه، او د روانې جولای میاشتې په درېیمه یې وروسته له هغې چې واشنگټن د دغې پیښې له امله بخښنه وغوښته بېرته پرانستله. افغانستان ته د پاکستان له بلې جنوب لویدیځې لارې د ناتو پر اکمالاتو پر تیرېدو بندیز نه دی لګول شوی، خو د لاریو د تیرېدو شمیر کم شوی دی. د اشرف خان په نامه د ګمرک یو مامور فرانس پرس اژانس ته وویل 50 لارې په چمن کې تم دي چې افغان چارواکي د ګمرک چارې بشپړې کړي. د پاکستان د تیلو د ټانکرونو د اتحادیې مشر اکرم خان دورانی وایي له کراچۍ څخه به ډېرې لارې تر هغو پورې حرکت ونه کړي چې د امنیت د خوندیتوب او توان ورکولو ضمانت حاصل شوی نه وي. هغه فرانس پرس ته وویل تر هغو پورې چې په دې اړه ډاډ نه وي حاصل شوی، دوی به هیڅ چیرې هم حرکت ونه کړي. د هغه په وینا په پاکستان کې حالات وروسته تر دې ډېر خطرناک شول چې د دې هېواد ډېرو سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو د ناتو د اکمالاتي لارې په وړاندې مخالفت څرګند کړ او کړي دغو لاریو امنیت ونه ساتل شي، پاکستاني طالبان به هر چیرې چې وي پرې حملې وکړي.
نوریاس نوری رپورټ لرلې. او اوس لکه څنګه سیم د نوریاس نوری په رپورټ کې واوریدل چې د پښتونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت ته د نیټو د لارو پاړه باندې یو پلان لیږلې دی او تر اوسه پورې مرکزی حکومت ورته جواب نه دی ورکړی. خپل د صوبایي حکومت د نیټو د لارې په تړلو باندې څه دریز دی او هغه 14 نکاتی پلان کې دی څه هم دغه پښتون په پېښور کې د مشال له همکار غلام غوسه پوښتلې ده.
صوبائی حکومت سے دریز لری چی دی مرکزی حکومت سا دے نیٹو کنٹینر پلر کی چکم نے سوال نکاتی یا سیکیورٹی پلان چکم نے لے گلے رے خسر دے دما پدے لڑکی آگے میں اتصال حسین داو ویلا چی سر دے دما آگے پدے لڑکی چکم نے نو ہیس ریسپانس مرکز میں نہ دے دا کرے ترلاسہ کرے او په دغه سوال لسنه کاتی دغه کې چې کوم دغه پلان دی لګړې دی مرکزی حکومت ته چې په هغه کې دی چې کوم پرنګ روډ باندې ټرمینل دی نو دغه ختمولو دغه کړی دا غوښتنه کړی دا دغه شانتي د مرکز نه بي ډي اس سپورت حکومت دی د شلو کسانو چې اضافي بیوریس اسپارټ دی چې کوم دغه دغه بارودی مواد دغه کوي معلومی او دغه شان څه جیمری میموري هم هغې دغه سړي دي او ورسره بارود بویونکي سپي چې کوم دي هغې هم غوښتی دي. خو میا افتخار حسین په دې لړ کې دا وویل چې تر دې دمه د مرکز نه هغې څه جواب نه دی دغه کړی ترلاسه کړی او هغه دا وویل چې دا به دوی بریالی کوي چې دغه نیکو کنټینرو ته به دغه ورکوي سکیورټي ورکوي بیا به د هغې نه پس چې دغه پلان دغه شي
خیبر پښتونخوا کې مظاهره سوی دی د بجلی د لوډ شیډینګ په دې باندې څه معلومات دی په دې اړه؟
نو خیبر پښتونخوا کې خود دغه د مظاهرو چې کومه لړۍ ده دغه روانه ده په دې باندې د خیبر پښتونخوا حکومت ډېر سخت دغه غبرګون ښودلی دی او سینیټر افراسیاب خټک تېره ورځ پېښور پرېسکلب ته راغلی او د هغې صوبایي وزیر بشیر بیلور میا افتخار او دغه ټول لغه ورسره ورسره وو منستران او هغې په دې لړ کې یو خبري کانفرنس وکړو چونکې په مظاهرو کې زیات تر خلک د حکومت خلاف دغه کوي نارې وهي او د حکومت نه دغه غوښتنې کوي. نو په دې لړ کې سینیټر افراسیاب خټک د دې خبرې وضاحت وکړو چې په دې کې دوی هم چې په پوره امنه طریقه باندې دوی دغه کوي مظاهرې کوي نو دوی دولت سره دی حکومت په دولت سره په دې کې دغې ولاړې او هغه ده وویل چې کومه سنټرلایز پالیسي ده د پاور ډیسټریبیوشن یا د دغې انرژي د ډیسټریبیوشن دا چې کوم ده نو دا بالکل غلطه ده او دوی شوبو لري باید دغه ورکړی شي اختیار ورکړی شي او چې کوم دغه دي د شوبې د انرژي چې کوم وسایل دي نو دا هغه وسایل دي هم شوبې ته بالکل چې څنګه اتلسم بدلون شوی دی نو د هغې مطابق دې حواله کړی شي. په دې لړ کې په اګست په نهمه نېټه باندې ټول ګوندیز کانفرنس اعلان هغه وکړو او د خیبر پښتونخوا چې کوم ټول سیاسي ګوندونه دي هغه به پکې شریکي او بیا به په دې لړ کې دوی خپله تګلاره جوړوي او د مرکز سره به د هغې تګلارې په بنسټ باندې بیا خبرې اترې کوي او د صوبایي اسمبلۍ خصوصي غونډې رابلل اعلان یې هم وکړو په دې لړ کې.
غلام غوثو
دا مشال ریډیو دا
وسم کراچی ته زو د پاکستان په ساحلي شهر کراچی کې عوامي نېشنل ګوند د خپل ځینی سیمایز دفترونه تړلې دي. د دغه ګوند چارواکي وای د دوی د ډلې ځینی سیمایزو مشرانو او غړو ته د طالبان لخوا غوښونه سوي چې د هغه راورسته د دوی ګوند د شهر په ځینو برخو کې خپل ګوندیز سرګرمانی کمی کړي دي. په دې اړه د سفر کریمي رپورت غوښسي.
د کراچۍ ښار په پښتون ګړمېشتو سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند خپل غړو ته د تنظیمي سرګرمیانو د کمولو او یا هم د ځنډولو ویلې دي. د یاد ګوند د سیند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل وای دا ګام یې وروسته له هغې پورته کړی چې د ښار سوراب ګوټ منګو پیر او ځینې نورو سیمو کې د دوی د ګوند عهدیدارانو دوی ته خبر ورکړو چې هغوی ته د تحریکي طالبان پاکستان لخوا داسې ګواښونه شوي دي چې د عوامي نېشنل ګوند سره دې خپلې اړیکې پرې کړي.
په کراچۍ کې خو تقریبا د څلورو میاشتو راتي چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ څومره ستر غړي او عهدیداران هغه په ټارګېټ باندې دي په سورابو کې شوې ده. چېره زموږ څه ملګري دي او هغوی دا خبره کوي چې موږ ته پرېډ ملاو دی خو لکه دفتر چا تر اوسه نه دی بند کړی. دوی زموږ د پارټۍ ملګري دي هغوی په خپل هم د دغه سیمو سره تعلق ساتي چې کوم طالبان دي هغه په خپل هم د وزیرستان دي او دا زموږ کوم ملګري دي د پارټۍ او هغوی وایي چې د هغه ځای مقامي طالبان چې تاسو دلته کې د انتشار ګټه کوي.
د پیر ریاض ګل په خبره په دې وروستیو کې د دوی د ګوند ځینې شران لکه سید احمد خان، هنی پیډوکیټ، شیرالی باچا، فضل امین او ځینې نور کسان په داسې طریقه پنه شوې دي چې د هغوی د وجنې طریقې واردات په کراچۍ کې د روانو هدفي وجنو څخه بدل او د طالبانو کاروایي ته ورته دي. که څه هم پیر ریاض ګل په کراچۍ کې د خپل ګوند دفترونو له تړلو څخه انکار کوي خو د یاد ګوند یو سیمیز عهدیدار د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې د دوی د ګوند د سوراب ګوټ د سیمې د واټ سر اړوند ټول دفترونه د جمعې د ورځې را په دې خوا تړل شوي دي. د دې ترڅنګ دوی د خپلو کورونو او دفترونو څخه د خپل ګوند بیرغونه کوز کړي او د دوی زیاتره سیمیز مشران او په خاصه توګه هغه کسان چې د شمالي یا جنوبي وزیرستان استوګن دي او په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي یا عهدیداران دي هغوی ټولو د تیرو څو ورځو راهیسې خپل موبایل ټلیفونونه بند کړي دي او فلحال یې خپل ځانونه ترۍ تم کړي دي. بلې خواته پولیس چارواکي هم د دې پخلی کوي چې د ناقانونه ګرځول شوي شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره تعلق لرونکي یو ډله په کراچۍ کې خپل سرګرمیانې پر مخ وړي او د عوامي نېشنل ګوند عہدیداران او غړي په نښه کوي. د سی ای ډي پولیسو ایس پی مظهر مشواڼی وایي یادې ډلې د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمیشتو سیمو کې په دې وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د غړو او مشرانو تر څنګ د سی ای ډي پولیسو د سرتیرو په نښه کول شروع کړي دي.
یو لیئر چینل میں فیض آباد منگوتی اور سائڈ پٹھانوں کے علاقہ کے اندر یہ پولیسوں اور کم این پی والا کام دیا ٹارگیٹ سے بھی کم گروپ سے ہندوستان سے ریلیٹڈ تھے نو نہ دس کا سان بھی چونکہ مزہ منگوتی اور کنواری کالونی کے کوشش بھی اور زیادہ ایکٹیویٹیز کی
د مزر مشواڼي په خبره د دغه ډلې سره تړلي کسان په کراچۍ کې د میشتو سوات وزیرستان مومندو او نورو قبایلي سیمو خلکو ته د قلنګونو دپاره چټۍ لیږي او د هغوی څخه په زور پیسې ټولوي. بلې خوا ته ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان تر اوسه په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند عہدیدارانو او غړو ته د ګواښونو ورکولو د خبرې تایید یا تردید نه دی کړی او نه هم مخکې دغه ډلې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د کوم عہدیدار یا غړي د وژلو پړه په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاوکم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا،
په 30 منټه کم 5 بجو
د بلوچستان په سرشار کوټ کې د پرون مازیګر د پښتون ملت پال از د کونکي سازمان پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا د بلوچستان شزینه پوهنتون سردار بهادر خان یونیورسيټي کې د نوو ملازمتونو په اړه یو مظاهره تر سره سو. مظاهره چان تور لګوي چې شزینه پوهنتون کې په ملازمتونو کې د قابلیت او انصاف ضد د ملازمتونو د قابلیت او انصاف ضد ورکل شوی دی. نظم سخیل کوټی رپورٹ لري.
مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مرکزی دفتره پیل سو. په مظاهره کې مظاهره چانو د بلوچستان یوازنی شزینه پوهنتون سردار بهادر خان ومن یونیورسيټي د انتظامی ضد شعارونه ورکول. په دغه موقع د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو صوبای مصر کبیر افغان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
زموږ د احتجاجي مظاهره په ډېر اهم یونیورسيټي بهادر خان ومن یونیورسيټي کې د غلطو تعیناتیانو خلاف ده. تاسو ته معلومه ده دا یونیورسيټي زموږ په صوبه کښې د ښځو په تعلیم کې ډېر مهم رول لري، لیکن د یونیورسيټي انتظامیه غواړي په دا یونیورسيټي کې دغه ټول لیکچررز هلته اسسټنټ پروفیسران دا ټول د میرټ برعکس په غیر قانوني لاره ولګوي.
کبیر افغان زیاته کړه د کنټریکټ په پلمې اصل او پاخه کسانو ته دندې سپارلو کار روان دی چې دا به د ده په وینا د پوهنتون تعلیمي نظام سخت متاثر کړي.
دوی کوشش کوي اول دواره د ډاک په ذریعه د کنټریکټ په ذریعه دا راوړي او بیا دا په بل مرحله کې پرمننت کوي. او اوس هم په یونیورسيټي کې څه تعیناتیانې روانې دا که د لاندې سکیل دي دا که د لوړ سکیل دي دا ټولې تعیناتیانې د میرټ د پامالۍ پر بنیاد روانې دي.
په مظاهره کې برخه اخیستونکي یو زده کوونکی عبدالجمیل بیا وایي چې که دغه شان د حقدار حق خوړل روانو نو بیا به د صوبې یوازنۍ شزینه پوهنتون له ورانې سره مخامخ سي.
دی نقصان دادی زده خیو پر میرت نسته دا اغو ناکابل خلقی کشی نولی دی نو دی انوستی که دیر خطرناک اثرات پریوزی پر میرت دارا ایسی نو آغا شد مطلب انوستی شد پر خپل کم رود رگلکشن دی آغا پا افلای که ویسی تعلیمی ماول شد بیتر کویز نو مجد دی پا کلک غنده نکو.
په دغه اړه د یاد پوهنتون له انتظامیه سره په بیا بیا د تماس نیولو هڅه وسوه خو بریالی نسو. یاد دوی سردار بهادر خان ومن یونیورسيټي په بلوچستان کې د نجونو د لوړو زده کړو لپاره اولنۍ او یوازنۍ پوهنتون دی او دا په کال 2004 کې د بلوچستان اسمبلی له اړخه د منظوره سوې یو قانون لاندې جوړ سوی. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چکم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
د نهي یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
تاسو مشال ریډیو اوري خبری غړی دا د نیمای برخه پایتور رسید د خورستی نیمای پاته د چې د پاکستان او افغانستان په اړه پکې ریپورتونه درتارو خو تر دې لمخه 12 بجې سوي دي. مليحه مرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنی او چارو وزارت په خپل کلنی ریپورت کې د مذهبي نظم په حق لا پر پاکستان او نورو هیوادونو تنقید کړي. افغانستان په پاکستان تور لګوي د دوی په سرحدي سیمو یو واری بیا د پاکستان له اړخه راکټي بریدونه شوي دي. په کوټه کې زده کوونکو د بلوچستان په یونیورسيټي کې نوې ملازمتونه د مریټ په بنیاد د نه کولو خلاف مظاهره کړي. د امریکا صدر او د ترکیه وزیر اعظم په شام کې د سیاسي انتقال پروسه تیزولو په باب له په ټلیفون خبرې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه ایوانونو سېنات او ایوانونو نمائندگان د ایران پر ضد بندیزونو نوی پړاو باندې رضا خودلی. د امریکایي حکومت اډیټ وای 2.7 میلیون ډالر یې د عراقی پولیس په تربیت ځای کړی دی. او نړیواله اولمپیک کمیټې د سر پټولو یا د حجاب مسله هوارولو لپاره د سعودي عرب اولمپیک کمیټې او نړیوال جودو فیډریشن سره په تماس کې ده.
د خبرونو لنډیز درته مليحا مرزاده وړاندې کړی. اوس د پاکستان ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان ورسپانو نن په خپلو اداریو کې چې لیکلي سراج سهیر لوستي او دا ریپورټر علي غلي دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د حکومت د ټولو داوو او اعلانونو باوجود د ملک په سلور وانه صوبو کې او په خصوصي توګه پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د بجلی په لوشډینګ کې د کمی په ځای زیاتواله روان دي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت سو سواري بیانونه ورکړه چې د بجلی په لوشډینګ به قابو ومندل شي. خو لا تر اوسه ایس عملی ګام نه رپورټ کړی شوی. د حکومت په دې بیانونو باندې اولس نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي او د حکومت په یو خبره هم یقین نه ساتي. ادارې اخر کې لیکي چې د حکومت مفادو کې وی چې د ولس لپاره سوچ وکړي او د داوو په ځای عملی ګامونه پورته کړي ځکه چې سبا له بیا دا سیاستدان هم دغه ولس ته ورزي. مشرک اوس پن خپل ادارې کې وای چې د وفاقي کابینې په وسنۍ غونډه کې وړاندې کړي شو دستاویزاتو کې انکشاف شوی دی چې بلوچستان لپاره ورکړې شوی یو سل او یا ارب روپۍ چرته لاړې. د دې پیسو هیڅ درک نه لګي. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده حکومت کې د بلوچستان لپاره د پیکج اعلان وشو خو په حیرت انګیز توګه باندې د دې رقم استعمال خلا پریک دا چې د دې هډو پته ونه لګیل چې دا پیسې چرته لاړې. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې دولت اوسه کېدل خو فطرتي عمل دی او بل پلو د حکومت لخوا د مرور بلوچ خلاف د طاقت استعمال هم حالات زبرس پورز زیاد کړکېچن کوي. ته ادارې په وینا چې اوس حکومت محسوس کړي دا چې د بلوچستان حالات اوس د دوی د لاسه اوتی دي. نو که د بلوچستان حالات ته پاملرنه ور نه کړې شو نو حالات به نور هم خراب شي. ادارې اخر کې لیکي چې خبر دا وی چې بلوچستان لپاره ورکړې شوی یو سل او یا ارب روپۍ دی زر تر زر را پیدا کړی شي او د دې سره سره د بلوچستان د مسلې حل دی د خبرو اترو د لارې ولټولې شي چې کوم د بلوچ ولست لپاره د قبولولو وړوي نو هله به ممکن شي چې بلوچستان حالات په قابو کې شي. ایکسپریس روس په خپل ادارې کې لیکي چې د ټول قوم لپاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دوانو د دې اعظم اظهار کړی دی چې راتلونکي ټول ټاکنې به پاکي او رڼې وي او هیڅ قسمه درغلي به پکې نشي کولې. ورسپان لیکي چې د راتلونکي ټول کنو د اعلان نوړاندې نگران حکومت په لړکی د اپوزیشن سره سلام مشوره پکار ده چې ودا سي حکومت جوړ کړي چې په مشري کې راتونکو ټولټاکني په صفات هوګه او شي. ادارې مخکې لیکي چې د موجوده حکومت لخوا خو د اعلان ډیر د خوشحالي خبر ده خو ضرورت د دې خبرې ده چې ملک په کومو مشکلاتو کې گیر دي لکه د توانایي بحران ترهګری د کراچي حالات په بلوچستان کې امن قائمول او په ملک کې اورس پور زیاتیدونکو ګرانی باندې قابو موندلو لپاره حکومت ګامونه پورته کړي. نو باید چې دا لسی کشالی حکومت په ترجیحي بنیادونو باندې هواري کړی ځکه چې جمهوریت حکومت صرف او صرف دولت د کشالو هوارول لپاره په وجود کې راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا په مشرقي اتحادي ځواکونو د پاکستان هغه داورت کړي چې امریکایي ځواکونه د هغو وسوالو پر ضد سمې هڅې نه دي کړي چې د افغانستان خاور د پاکستان خلاف د بریدونو لپاره استعمالوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو رپورت کې په افغانستان کې د امریکا لخوا د بیا ودانۍ د پروژو جاج اخیستل دي. د دواړو رپورټونو تفصیل له نساج ملاورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو 13 ورځې د پاکستان د یو چارواکي اغه دعوه رد کړې چې امریکایي ځواکونو 250 ځلې د هغه وسلوالو پر ضد د نیش برابر هڅې کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف د بریدونو لپاره استعمالوي. رسپانه لیکي د اتحادي ځواکونو دا بیان د نیغ او د معمول برعکس دی. په هغه وختونو کې هم چې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې وي، په افغانستان کې امریکایي چارواکو په پاکستانی داسې سخت او ښکاره تنقیدونه کړي وو او داسې خبرې به یې په واشنگټن کې چارواکو ته پرېښودلې. خو د پاکستان لخوا د هغه هڅو په ځواب کې چې غواړي د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې موجود د طالبانو پټنځایونه د هېواد دننه د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو سره برابر کړي، د ائتلافي ځواکونو دغه بیان د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو ته ګوته نیسي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې د امریکا ډیپلوماټانو او د بیا ودانې کارپوهانو یقین لرو چې د بیا ودانې لوی پروژې د عراق او افغانستان د پرمختګ کولو لپاره ضروري دي. اوس د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر ډیوډ پیټریوس چې د عراق او افغانستان په جګړه کې د پوځونو مشر کومندان هم پاتې شوی و، ویلي چې پیسې د هغه تر ټولو مهم هتیار و. رسپانه لیکي تر اوسه پورې ځینې تنقید کوونکي دا فکر لري چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د زیاتو مرستو له وجې درغلي زیاته شوې ده، او یو نوی رپورټ وایي چې د ځینو پروژو په اړه دوی سره ثبوتونه هم شته. رسپانه لیکي که څه هم په تېره لسیزه کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د بیا ودانۍ او پرمختیايي کارونو لپاره 9 بلین ډالر خرچ شوي، خو د دې معاینه په روایتي توګه د سپیشل انسپکټر جنرال د دفتر لخوا نه ده شوې چې د درغلیو د زیاتوالي یو لامل ګرځېدلې ده. واشنگټن پوسټ لیکي دا رپورټ یو نوی انسپکټر جان اف سوپ کو منصور کړي چا چې روانه میاشت دغه دفتر ذمہواري پر سر اغستې. نوموړي ویلي دی به د دې خبرې جاج اخلي چې څنګه د پروژو منصوبه بندي کیږي او نه یوازې دا چې څنګه عملي کول شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
هغه سړی چې له شپږو کلونو راهیسې یې پر خپله ځوانه لور جنسي تیری کاوه د افغانستان په هرات ولایت کې پولیسو نیولی دی. په هرات ولایت کې د بشري حقونو فعالینو د دې پېښې پر ضد جدي عکس العمل ښودلی او له چارواکو څخه د تورن مجرم لپاره د سختې سزا غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مسؤل چارواکي وایي داسې شواهد لري چې ښایي یاد شوي تورن پر خپله لور جنسي تیری کړی. د انجیل ولسوالۍ امنیه قومندان سمونوال محمد امین امین په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل پولیسو د متضرر انجلۍ د شکایت پر بنسټ چې وایي پلاری جنسي تیری پرې کاوه، د انجیل ولسوالۍ د څارنوالۍ او ابتدایي محکمې له استازو سره په ګډه د دې قضیې په اړه تحقیقات پیل کړل.
ما سرانوالی به جریان گذاشتیم، محکمه لسولی به جریان گذاشتیم، دست به کار
شد. موک سرانوالی او محکمه تل خبر ورکول و روز تخپل کار پیل کرد. زموگ یو مامور پا کور که او نور کارکون که پا کوچه که و چو ده لمری مامور ده پیغام لرسه دو روز تا ده سرانوالی لاستازی سر یو زی کورتن نوزی. زموگ کارکون که شاوخوا یو لس بجه هغه کورتن نواتل او انجلی او پلاری ولیدل چه بربند پراته و د چارواکو په وینا د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شو چې تورن له شپږو کلونو راهیسې پر خپله لور جنسي تیری کاوه او له جنسي پلوی هم هغه ځورولې او شکنجه کړې ده. د هرات ولایت یو شمیر خلکو دا عمل غندلی او له قضایي چارواکو څخه یې غوښتي چې تورن ته د اشد مجازات یعنې اعدام سزا ورکړي. د هرات ولایت د استیناف څارنوالۍ ریاست دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې تورن سړی اوس مهال له دوی سره په توقیف کې دی خو دوسیه یې څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر عبدالقادر رحیمی دا یو ناوړه او زړه بوږنوونکی عمل وباله او له چارواکو یو غوښتل چې تورن ته سخته جزا ورکړي. له دې مخکې هم په هرات کې یو 15 کلن هلک د دې ولایت په اسناف څارنوالۍ کې خپل پلار تورن کړ چې له ده سره د لواطت عمل کوي. د هرات د څارنوالۍ چارواکو وروسته وویل له تحقیقاتو وروسته تورن په څه باندې 9 کاله حبس محکوم شو. په هرات کې د پلارونو لخوا پر خپلو ماشومانو د جنسي تیری د دې دوو پیښو په اړه راپورونه د شمال په ځینو ولایتونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری له وروستیو راپورونو سره په وخت ورکول کیږي. د بشري حقونو مدافع ټولنو او فعالانو او د مدني ټولنو استازو د دې زړه بوږنوونکو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
دا احمد تکل رپورٹ موردی. دا افغانستان په خوست کې په ټولنیزو ورزشي او شونیزو ډګرونو کې د مدني ټولنې خپل کارونه او فعالیتونه پراخ کړي دي. په دې ځای کې مدني ټولنه توانېدلی چې له یوې خوا په سلګونو ځوانانو لپاره د انګریزي ژبې، ساینسي علومو او د کمپیوټر د زده کړو یو شمېر کورسونه پرانیزدي، بل لور ته په ملي بهیرونو کې د خلکو د ګډون لپاره هم هڅې او کوششونه د پام وړ دي. په دې اړه له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ غوښتئ.
په خوست کې دا مهال د مدني ټولنې او یا بیلابیل ټولنې سازمانونه، کلتوري ټولنې، قومي شوراګانې، غږیزې، انځوریزې او چاپي رسنۍ، ورزشي فدراسیونونه او رزمي کلبونه په فعالیت بوخت دي. په دې وروستیو کې یو شمېر بنسټونو د مدني تعلیماتو، انګلیسي ژبې، ساینسي علومو او کمپیوټر زده کړو په برخو کې په وړیا ډول په خار او اطرافو کې یو شمېر اوږدمهالي او لنډمهالي برنامې پیل کړي چې په سلګونو هغه شمېر ځوانانو او تنکي ظلمیانو ته چې کورنۍ یې په اقتصادي لحاظ کمزوري
کمپیوٹر انگلیسی او سینسی مزمین دی چھ یو شمیر ولسوالیو کی منگ چانگی لرو دو سوا کام اس کام پو ولسوالیو کی لرو او دا تقریباً لاسو استازونو طرف منگ دا تدریس ورکو دی شگردان تا دی دی ظرفیت دی کچ دی لوڑا والو بخاطر
بلخواه سپورتی فدراسیونو نهم د مدني ټولنې هغه برخه ده چې د سپورت او ورزش له لارې ځوانانو لپاره سالمه او ګټوره بوختیا رامنځته کړې ده. دا کار له یوې خوا د ټولنې د افرادو په تندرستۍ کې مؤثر تمام شوی، بل لوري ته د ټولنې تان او ځوان قشرې تر ډیره بریده په نشه یي توکو له روږدېدو څخه راګرځولی دی. دا مهال په خوست کې تر 30 زیات کسان په ورزشي تمرینونو بوخت دي چې په دې اړه یو تن ورزشکار خپل نظر داسې څرګندوي.
سید رحمان ایمانیم په خوست ښار کې یو ورزشکار. په خوست کې د ورزش د ډګر مدني بنسټونو نو د ورزش بهیر ډیر منظم کړای دی. د مهال په خوست کې نږدې 100 زره ورزشکاران په بیلابیلو لوبو پوختي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په دې ورزشکارانو کې ځین هغه خو متاد ول خمرغه وس له هغه لیوي خل نه شیرا ګرځیدل او بل مخې خپل روزګار ته مخه کړی ده.
میډیا او رسنۍ هم د مدني ټولنې یو مهمه برخه جوړوي چې د ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنې شعور په ویښتابه او د ټولنې په چارو کې د دوی د پراخ برخې اخیستنې لامل ګرځي.
ایمونم فرید د خصوصي دن کيم دا وخت په خوست کې ډېرې سیمه ایزې راډیوګانې او چپی خپرونې شته چې په بیلابیلو موضوعاتو ډېرې خپرونې وړاندې کوي. ټولنیزې، سیاسي او په اقتصادي مسایلو چې ډېر اورېدونکي لري او خلکو د ورځني ژوند په اړه ډېر ښه موضوعات خپروي او ډېر زیات اورېدونکي لري.
د ټولو ټولنیزو فعالیتونو ته په پام سره چې په خوست کې مدني ټولنه سرته رسوي، د زیاتره شنونکو له نظرۍ اغېز کمزوری دی او وایي چې په خپله مدني ټولنه د ولسواکۍ ارزښتونو ته چندان اعتنا نه کوي. د مدني ټولنې فعال او د نظر خاوند نصیر احمد روخان داسي وایي.
مدني ټولنه تر یو بریده مؤثره ده. یو شمېر مدني او ټولنیز چارې تر سره کړې دي، لکه د خوانیزو کورسونو جوړول، د ملي او نړیوالو ورځو لمانځنه، په ملي او دیموکراتیکو بهیرونو کې د ګډون لپاره د خلکو هڅونه. ولې زما له نظره به عمده ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. یوه دا چې په خوست کې مدني ټولنه ځوانه ده، دیموکراسۍ ته تر ډېره ژمنه نه ده، په محال ټاکلې نه ترسره کوي او په منظمه توګه د خپلو کارونو د تنظیم لپاره منظم پلان نه لري. دویم دا چې مدني ټولنه تر اوسه د دې ظرفیت نه لري، او یا د دې ظرفیت نه دی پیدا کړی چې سیمه ییزې ادارې د یوه همکار او اغزمن نهاد په توګه وپیژني.
د چارو شنونکي وایي که چیرې د ټولنیزو مسایلو په پرمخ بیولو کې په ټوله کې مدني ټولنې ته د پام وړ ونډه ورکړل شي او د دوی رول له پامه ونه غورځي، دا به د افغاني ټولنې د امن او هوساینې په کار کې اغیزمن واقع شي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
وسم له افغانستان بیرته پاکستان ته ځو. په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو اف سي د لادرکه کسانو د منډلو او لټون لپاره یو خصوصي سیډیا کمیشن جوړ کړی دی. اف سي وايي دوی به هڅه کوي چې د لادرکه کسانو له کورنۍ سره ګډ هڅه وکړي چې لادرکه معلوم کړي. هلته بلوچ ملت پالو دغه کمیشن رد کړی او غیر موثره بللې دی. له کوټې څخه نیاز مسخیر رپورت لري.
د امنیتی ځواک اپسل اړخه خبره سوی یو خبر پاڼه کې ویل سوی چې دوی په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د موندلو او لټون لپاره یو خصوصي سیل جوړ کړی، کوم چې به د لوړ رتبه ملیشي افسرانو په مسره کې کار کوي او دا چې د لادرکه کسانو کورنۍ غړي په دغه لړ کې دوی سره معلومات او شکایت شریکوي سي تر څو د لادرکه کسانو په لټون پسې مشترکه هڅې وسي. هلته د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس یا د لادرکه بلوچستان غږ سازمان یو مصر قدیر بلوس بیا وای دوی د ایپسی له دغه سیله مطمئنه نه دی او دا مازی د ده په وینا د دوی د خطا ایستلو یو پلمه ده.
دا خو بالکل غیر مؤثر شی دی. موږ د دې سره بایکاټ هم کړی دی او دې نه منو نه دې د غکې شرکت کوو.
قدیر بلوس یاتوی مخکې هم ډیر کمیشنونه په دغه لړ کې جوړ شوی. دوی پوښتنه کوي آیا د هغو څه نتیجه راله؟
سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، جوڈیشل انکوائری کمیشن، جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیشن، ہر کمیشنوں نے جوڑ سوی دے اہوئے پمخ کے لوائکی نقل شواہدونا راوڑی دے.
هلته بلوس ملت پالا او د بلوچستان نیشنل پارټي مینګل یو صوبای مصر سردار حقنواز هم د ایپسی دغه تازه ګام ته چندانی خوشاله نه معلومیږي. دی وایي نن هم د لادرکه کسانو مسله چا په پام کې نه ده نیولې.
نن هم پر یو ځای باندې په یو روډ باندې یو لاش دی بل لاش اوورحال فضا باندې یو څه نه کړی.
یاد دوی د پاکستان په سپریم کورټ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو کیس په بیا بیا اوریدنه کې یاد عدالت ایپسی ته امر ورکړی و چې د لادرکه کسانو ستونزې دی هواره کړي. ګڼې لوړ رتبه افسران به ونیول سي. د سیړونکو په وینا دغه تازه سیل جوړونه هم د عدالت له اړخه د فشار پایله معلومیږي. دلته دا هم د یادولو وړ ده چې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواک ایپسی په بیا بیا تورونه لګېدلي چې د لادرکه کسانو تر شا د دوی لاس دی، خو ایپسی هم بیا بیا د دا تورونو لمنولو انکار کړی. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د پاکستان د سپریم کورټ بار اسوسیشن د ډیپټي اټارنی جنرل خورشید خان څخه وضاحت غوښتي چې ولې د سیکانو په ګوردواره کې د هغو بوټان پالش کړی دي. په خپل خورشید خان په دیاله چوي او دا کار د پاکستان د بدناموي او کنه سبب د نیکنامۍ سبب ګرځي. په دیاله فارن پالیسی مجلې یو لیکنه خبره کړې چې ژباړه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د فاطمه مصطفی او مقاله خبره کړې چې ورکی راغلی د پاکستان د لوی سرنوالۍ د مرستیال خورشید خان لخوا د سکانو د بوټانو په پالش کولو کاغه د سک برادرۍ زړونه ګټلی. نو بل پلو د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې سپریم کورټ بار اسوسیشن له هغه وضاحت غوښتی چې ولې داسې کار کړی چې د دوی په وینا د ملک د بدنامۍ سبب ګرځي. خورشید خان وروسته لاغې د سکانو په ګوردواره کې د هغوی بوټان پالش کړل چې طالبانو یو سک وواژه. نوموړي په وضاحت کې ویلي هغه په دې کار خودل غواړي چې طالبان د پاکستان نمایندګي نه کوي. فارن پالیسی لیکي دا اول وار نه دی چې پاکستان د خپل عزت د کمیدو احساس کوي. تر دې وړاندې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال د مختار مای په کیس کې حکومت هغې ته ځکه بهر ته د تګ اجازه نه ورکوله چې هغه به د پاکستان نه بهر مطبوعاتو ته په خپل ځان د شوي ډلهیزي جنسي تیری حال وای. پرویز مشرف وروسته بیا هغې ته د بهر د تګ اجازه ورکړه، خو هله چې کورني او بهرني فشارونه یې پر ځان احساس کړل. مجله کې وړاندې راغلی خورشید خان یوازې یوه هڅه کړې ده چې د ترهګرۍ په غبرګون د پاکستان د مسلمان اکثریت خواخوږي د سکھ اقلیت د خلکو سره ښکاره کړي. نو په داسې معامله کې د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې لخوا د هغه نه وضاحت غوښتل د پاکستان عزت نشي زیاتولی. فارن پالیسی لیکي پاکستان د ترهګرۍ، اداري فساد، کمزوري حکومتداري او د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې په نړۍ کې په ګوته شوی او د خورشید خان په دې عمل د پاکستان په عزت کې کمواله نه بلکې خواله مخې ته راغله. فارن پالیسی لیکي پر مختار مائی او خورشید خان باندې د بندیز په لګولو پاکستان هڅه کړي چې د نړۍ نه هغه څه پټ کړي کوم چې نړۍ ته لمخ کې نه معلوم دي. پاکستان د بندیز لګولو پر ځای کول شول نړۍ ته د ښکاره کړي وای چې دوی د ترهګرۍ نه څنګه اغیزمن شوي او پر ضد یې څه ډول ګامونه پورته کوي، او همدارنګه دوی څنګه د اقلیتونو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
نجیب عامر چې د فارن پالیسی مجلې د مقالې مهم ټکي درته وړاندې کول. اوسم زه سوات ته د سوات تحصیل بریکوټ شموزو یونین کونسل په زورګونو اوسیدونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بجلی وولټیج دی سم کی او د بجلی او له دې وجې څخه د دوی مسلې چې دی هغه زیاتې شوي دي. دوی په دې اړه باندې د احتجاج په توګه باندې مقدمه هم درج کړې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
سواد پریس کلب بنګوره کې د تحصیل برکوټ شموزو یونین کونسل په لسونو سیاسي او جرګې مشرانو په ګډه خبري کانفرنس ته خپله وینا کې ویل چې دوی ته د تیرو دریو کالو راسې د بجلی اولټیج کم راځي او دوی د حکومت نه بیا بیا غوښتنې کړي چې دغه مسله حل کړي شي، ولې حکومت دغه مسله حل کول نه غواړي. زی مشر تلاوت خان په دغه موقع وویل چې بیلونه ښه ډیر راځي ولې بجلی نشته، نو دوی په دې غوښتنه مجبور دي چې بجلی دې کټ کړي.
چې ګل تاسو سره بجلی پوره شوه او زمونږ دا وولټیج تاسو برابرولی شو، نو بیا تاسو ته بجلی پوره بهر گئی.
د شموزو یو بل اوسیدونکی ظاهر شاه چې زمیدار کوي وای ولستا په کورونو کې د تکلیف سره سره د شموزو د زمیدارانو معیشت تباه شوی دی. د اوبو نشوالی له وجې باغونه اوس په کمه بیا خرڅیږي.
د تیر شوو درې څلور کالونو زمونږ دا پیداوار چې دی نو پنل شوی دی چې کم باغ به پدلس او پنځلس لک روپۍ خرڅېدو، هغه نن سبا زمونږ نه زمینداران لکه سوداګري زمونږ نه په پنځوس زره او شپېته زره اخلي.
د بجلی دغه ستونزې او د اولس غوښتنو په اړه مو چې کله د سیمې حکومتي غړي صوبایي اسمبلی ممبر شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل چې ټول ملک کې د بجلی ستونزې روانې دي. ورسواد کې ترهګرۍ او سیلابونو دغه ستونزه نوره سیوا کړې ده.
اوس مسله دا چې د غټ حل دا دی چې په بریکوټ کې بل ګریډ سټیشن نه جوړ شي، هغه پورې دا مسلې دي لوکل نه اږي. خو موږ یو پروپوزل بل تیار کړی چې د شموزو او د کوټې موږ کوشش کوو دا هغه پروپوزل تیار کړو چې د بجلی موږ لاندې نه خو.
پسواد کې د 1300 ورځو راسې د بجلی لوډ شډینګ په ورځ کې د 1300 ساعتو ته رسیدلې ده او بیل بیل سیمو کې د دغه پسید احتجاجي لړۍ شروع شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا د داخله محکمې د متعلقه چارواکو ادارو څخه د هایکورټ په حق فیصلي رپورت غوښتې دي چې پکې له دوی غوښتنه شوې ده چې افغانستان ته د څارویو د سمګلینګ ودرول شي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورٹ له پېښور اورو.
پېښور های کورټ څو ورځې وړاندې حکم کړو چې داخله محکمه د افغانستان ته د سارو په غیر قانوني توګه سمګلینګ لارونه سي او د هغې کسانو پرمټ دې منسوخ کړي څوک چې په غیر قانوني توګه دغه ساروي افغانستان ته رسوي. له دغه فیصله وروسته د خیبر پښتونخوا داخله محکمه د پېښور، کوهاټ، بنو، ډیرو، د ملکن کمشنرانو، پولیس چارواکو او متعلقه قبایلي ایجنسو پولیټیکل ایجنټس نه غوښتنه کړې وه چې روانو دوه ورځو کې د های کورټ دغه فیصله باندې عمل یقیني کړي. ولی افغانستان ته د سارو د سمګلینګ د مخنیوي په حق چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک صوبایي وزیر هدایت الله نه پوښتنه وکړه، نو د هغوی وینا وه چې دې لړکې د دې د متعلقه چارواکو سره غونډه شوې دي او تمه لري چې د های کورټ دغه فیصله به عملي کړي شي. بلخوا د سرو کاروباریان وایي چې کله اختر راشي نو دوی باندې دغه رنګې بندیزونه ولګولي شي او د دوی کاروبار ته غټ زیان ورسي. د لړ کې افغانستان ته سروي وړون کې یو کاروباري نورخان مشال لیډو توای
دا کر صدر پیوګو کاروبار سي قربانه دا چې کله راشي نو دې مازونه بند کی او دلته جرنګدار کوم مالونه ساتي دي هغه دې هغه رسول کې کوم چې د دې ته مل لري یا سره کوم افوار کوي نو دا مون کاروبار هو دا کوم ډیر خراب دي.
دا رنګ یو بل کاروباري دا هم وای چې دا سمګلرانو د لاسه قانوني توګه کاروباريانو روزګار هم اغیزمن شي او باید چې د دې د مخنیوي وکړي شي.
نو دا پاري بازار هم بالکل ولاړ دی او دا بونوم ولاړ دی او خلک اذن د وخت کې هم ډیر خراب دي. سود نظام د بل جام دی موږ ټول هر په افغانستان د دې د خلکو روان دي.
ولی په دې لړکی چې کله موږ د صوبای د لاسټا کوزر نه پښتنو کړه نو هغه ویل چې دوی هغه کسانو ته باور ورکوي چې څوک په قانوني توګه ساروي بوزي چې هغه بس څوک هم نه تنګوي.
بالکل باندې دا ته موږ دا ورکو یو څنګه کور دا وایو چې د چا سره پرمټ دی او څوک هغه څنګه نه دی مطلب دا چې دا هغه په مخې خپل غره دی هغه فري او هغه ته چې کوم دی حق ور پېښ شو دی ورو ورو په کار دی چې هغه تنګ نه شي او هغه لا چې
یادونه ولدا چې خیبر پښتونخوا د لایف سټاک وزیر دا هم ویل چې دوی سمو د وړاندې د سمګلینګ او درولو لپاره د ماشين ریډیبل پرمټ یا کمپیوټرایز پرمټ وړاندې هم کړو ولی هغه باندې لا تر دې دمه عمل درآمد نه دی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تبصری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
وسم د رواني غړي ورستای ریپورت. کایوی خواته په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیرو څوکلونو د ترګړي پیښو له موسیقي سره د تړل خلکو روزګار خورا زیات غزمن کړي. نو بل خواته د روژې مبارک میاشت پر اتکسر هم پښتانه او هنرمندان وای چې کارونه په ټپه درېدلې دي. دا به داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا وکوي چې د هنرمندانو د شګړو چارو ته جدي پاملرنه کړې ده. هارون بچا په دې موضوع باندې ریپورت جوړ کړی دی.
سرمی مالتا لاڑے لڑی گی راش راش کپدی نخواڑی گی
پښتانه هنرمندان کې په لوای چې په پوره مذهبي عقیدت او احترام سره روزي نسی، خو زیاتوي چې د کارونو یې په دې میاشت کې چندان خوند نشته او ځکه نو د خپل ورځنۍ ضرورتونو په پوره کولو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. په پیښور کې نومیالی سندرغاړي او د موسیقۍ استاد احمد ګل روژه په خپله مشال ریډیو ته وویل چې ملګري هنرمندان یې د ژوند سختیو سخت پریشانه کړي دي.
بس ناشتی گرم بیل پا مخاطری ده بیجلی بیلون وسط خوران تشتا ریڈیو ورطنوی تیوی ورطنوی ناغی غریبانان سب والا چکینو کنه چاری او بیر که یا بلگانا بل اسفا نجرگل سر ملو سما غریبانان ده یو چیو دکانو آغی که را غلشیو ده رو جکی نو بس دقا بیر که یرا سر ودا رو دا سی
زلمی سندرغاړی بختیار خټک چې بے وزلو پښتنو هنرمندانو ته د مرستو په برابرولو کې منډه تر هم وهي، مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوخار د فنکارانو حالت زار سره په دا الفاظو بیان کړ.
زه چې د نوخار اوسیدونکی ما او د نوخار نوم چې دی نه د موسیقۍ په حواله باندې زمونږ پورې نوخار چې ورته ویلی شي، په دې کې بلا هنرمندان په سوونو تعداد کې تاسو الله باندې باور وکړئ. دلته یو ډېر لوی مارکیټ جوړ شوی دی، میانو مارکیټ. په دې کې ما داسې کسان هم کتلي چې د شپې دلته کې سازونه راوړي، چې کوم کسان روپۍ ته ناست وي نو ایته وایي چې را مونږ به تاته یو غزل واورو، مونږ باندې روټۍ وخوروه، یا به ته غزل واورو یو سل روپۍ راکړه. دې حتی هغه کسان راغورځېدلي دي، حالانکه هغې کې ډېر تکړه تکړه کسان استادان وو وخت کې. نو په روژه کې خو دغه سیستم د سره ختم دی د موسیقۍ والا.
احمد ګل استاد چې د خپل ژوند یوه لویه برخه یې د موسیقۍ له لارې د پښتنو خدمت ته سپارلې، په زوړ عمر کې فریاد کوي چې وایي مرستو ته څوک هم نه حاضرېږي.
زموږی شپږ زامن دي، شپږ واړه واده دي او شپږ واړه بیل دي. ښځو لګټي ته به ما د نارو مروړي عادت یا خبره سګرټ مروړي نو دمه دوی نو څکه دما خو 73-75 سال عمر دی، خو ما خوشانه خدي کار کې 70-71 دی. او ملا مدارې ماته شو قسم په خدای خره چې دا لازم اعلان کې نه مدارې کاټ نی موکم د امداد می څوک نشته، د ورکولو می څوک نشته، حکومت دغه شی الوال دی نو څوکم تا تو جاړم که مولا تو جاړم ما کیسره چې
په یوه وخت کې بختیار خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې جوړ شوی کلچرل ډایریکټریټ د پښتنو هنرمندانو د نمونو د اندراج یا د ډیټابیس جوړولو چارې بشپړې کړې دي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې حاجتمندو هنرمندانو ته د میاشتنۍ وظیفو ورکول پیل کړي.
دا مونږ په خپلو سترګو باندې وکړه. اکیډمیز باندې کار روان دی، د پینشن نه خبره روانه ده، هغه وظیفي شکل کې دا کلچر ډایریکټری باقاعده دا خو جوړه شوه کتابي شکل کې، او دوی اوس د میډیا کالونۍ ذکر هم وکړو. خو زه بیا هم یو خبره تاسو نوټس کې راولم چې دا کوم ډایریکټری جوړېږي یا کوم کالونۍ جوړېږي، نو هغه هنرمندان چې هغه د دې خار نه لوغ نیم اړخونه ته دي او رابطه کې نه دي نه ابته پکې بیا هم پاتې ریډیو په وساتت سره کوي اوري نو په کار چې ډایرکټ سره رابطه وکړي چې څنګه شکل کې ایدا دغه فن چې محفوظ پاتې شي.
شنن کی په ورته وخت کې ټینګار کوي چې حکومتي ادارې او هم مدني سازمانونه باید د بیوزلو او عمر خوړلو پښتنو هنرمندانو لپاره د خیر ښېګړې ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. سو پښتانه هنرمندان چې ویل کېږي په سیمه کې روانو د ترهګرۍ په خو وار د مخه د دوی هنري کارونه تر ډېره اغېزمن کړي له نور ډېر تاوان څخه وژغورل شي.
دل برخلم چلی
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا